السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې تموز اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیو دوه پروګرامونو تاند څنګه او درسي ساعت ته ځانګړې شوې. خو دا پروګرام لاندې خبري برخه هم لري. په دې کې به واوري چې طالبان دا کوي چې د کابل په اتمه حوزه کې د داعش پر یوه پټنځای حمله کې څو تنه داعشان وژلي چې بهرنیان هم پکې دي. دا چې د داعش وسلوالو ګواښ څومره پراخ دی او طالبانو ته څومره یو لوی سرخوږی دی، په دې اړه مو د چارو دی وکتونکي نظر هم پوښتلی. خو په سر کې پام وکړئ د ساعت خبرونو ته. یو شمیر افغان خبریالانو په بریتانیا کې د کډوالو په توګه د منل کېدو لپاره خپله حقوقي دعوا بریا ته نږدې کړې ده. په دې قضیه کې اته تن افغان خبریالان شامل دي چې په افغانستان کې د بی بی سی او یو شمیر نورو بریتانوي رسنیو لپاره کار کړی دی. د دوی دا غوښتنه د بریتانیا حکومت مخکې رد کړې وه. خو د دې خبریالانو مدافع وکیلانو په تیره ډسمبر میاشت کې د لندن عالي محکمې ته وویل چې د اتو خبریالانو د بریتانیا د ماموریت په ملاتړ په افغانستان کې کار کړی او د دې معنی دا ده چې د طالبانو له سخت امنیتي ګواښ یا مرګ سره مخامخ دي. د محکمې قاضي پیټر لین پرون په یو حکم کې وویل چې د بریتانیا د حکومت د پریکړې اساس ناسم دی. د سویس د بیزل ښار پوهنتون ته د هغه کتابتون مسؤلیت وسپارل شو چې نږدې نیمه پیړۍ مخکې بنسټ په افغانستان کې ایښودل شوی و. د بیزل پوهنتون په یو بیان کې چې پرون دوشنبه خپور شو ویلي چې د افغانیکا په نوم دا کتابتون د افغانستان په اړه لیکل شوی شاوخوا 300 خطي نسخې او له 10000 زیات تاریخي تصویري اسناد لري. د سویس انفو شبکې د راپور له مخې د دې کتابتون بنسټ سویسی وګړو پاول او ویرونیکا بوخیریر دیت شي په 1950 کال کې ایښی و. له 1930 کال راهیسې چارې د بیزل ښار په یوه کلي کې یوې خیریه ټولنې سنبالولې. دې کتابتون په پیل کې د افغانستان د طبیعت، کلتور او تاریخ اړوند مطالبو په راټولولو تمرکز لاره. خو په 1990 کال کې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل وروسته د کتابتون بنسټ ایښودونکو پاول او میرمنې یې د شوروي د یرغل او د افغانانو د مقاومت په اړه د معلوماتو غونډول پیل کړل. په ترکیه او سوریه کې د مرګونو زلزلې د قربانیانو شمیر 8000 څخه اوښتی دی. رویټرز خبری آژانس ویلي چې د مرګ ژوبلې ډېرې شمیرې یعنی نږدې 2000 تر اوسه په ترکیه کې ثبت شوي دي. د زلزلې یوه اونۍ ووته خو لا هم د ژغورنې او پلټنې چارې پای ته نه دي رسېدلې او دې کار پر حکومتونو او د ژغورونکو پر ډلو نیوکې زیاتې کړې دي. پرون دوشنبه هم لږ تر لږه 8 کسان تر نړېدلو ودانیو لاندې ژوندي راایستل شوي دي. ټاکل شوی همدا اونۍ یو امریکایي پلاوی پاکستان ته ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن او اسلام آباد هڅه کوي د پخواني صدر اعظم عمران خان د واکمنۍ پر مهال سړې شوې اړیکې بیرته ورغوي. رویټرز خبری آژانس وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سلاکار ډیریک شالت به دغه پلاوی مشري کوي. د ناتو عمومي منشي وایي چې د روسیې لخوا پر اوکراین پراخ پوځي عملیات لا پخوا پیل شوي دي. یان سلټنبرګ پرون په بروکسل کې وی خبري غونډه ته ویل چې د لویدیز پوځي ائتلاف هیڅ داسې نه خني خاني نه ویني چې ګنی ولسمشر ولادیمیر پوتین به د سولې منلو ته چمتو وي او زیاته کړي ده هغه څه چې مختخ کاری داد چې پوتین او روسیا له هم غواړي پر اوکراین ولکا ټینګ کړي او د جګړې کرخو ته نور ځواکونه وسلې او امکانات ولېږي. او د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر له فنلند او سویډن سره ژمنه کړې چې په ناتو کې د دې دوه هیوادونو د غړیتوب لپاره هیڅ نور ملاتړ وکړي. الینا بیربوک پرون د اروپا د شمال هیوادونو ته د دوه ورځني سفر په پیل کې دا څرګندونه وکړه او یې ویل پر اوکراین د روسیې یرغل د دې دوه هیوادونو لپاره ډیره مهمه پیښه ده. د طالبانو ځواکونو بیګای او زلبیا د کابل ښار په ختیځ کې په کارتینا وسیمه کې پر یو کور چې د طالبانو په وینا د اسلامي دولت ډلې یادایش مرکز و برید وکړ. د طالبانو د حکومت ویان وایي چې دا د داعش یو مهم مرکز و او د ډلې په یو لړ حملو کې لاس درلود. که څه هم تر اوسه د دغو عملیاتو وروستي جزئیات نه دي خپاره شوي خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیګا ازادۍ راډیو ته وویل چې عملیاتو کې یو شمېر کسان وژل شوي او په خبره یې بهرنیان هم پکې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کابل ښار د اتمې ناحیې په سید نور محمد شاه مینا کې بیګا د ماښام له لمانځه وروسته یو ځل بیا خلک د ډزو او چاودنو اوازونو وویرول. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل هغه ځای چې امنیتي ځواکونو عملیات پرې وکړل د اسلامي دولت ډلې یا داعش پټنځای و او په دې ځای کې پټو کسانو په پخوانیو حملو کې لاس درلود.
د کابل له اتمې حوزې په مربوطاتو کې د دایشي خوارجو یو پټنځای باندې عملیات پیل شول. دا ډېر مهم او شریر ډله وه چې د کابل په وروستیو پیښو کې لاس درلود او بیا تعقیب شوي او جای پیدا شو.
ښاغلی مجاهد زیاته کړه چې په سیمه کې د ملکي خلکو د شتون له کبله د دوی عملیات په احتیاط سره پر مخ تلل. په افغانستان کې د امنیتي پیښو په اړه د کره معلوماتو ترلاسه کول د خبریالانو او رسنیو پر فعالیت د طالبانو د بندیزونو له کبله ستونزمن شوي دي. د بیګانۍ نښتې د تلفاتو په اړه خپلواکو سرچینو تر دې دمه څه نه دي ویلي، خو ښاغلی مجاهد پر ټویټر په یو بیان کې یادونه کړې چې د داعش ډلې څو تنه وسلوال هلته وژل شوي دي. هغه هم دراز ویلي چې د داعش په دې مرکز کې بهرني وګړي هم وو. طالبانو له دې مخکې هم په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د داعش ډلې پر مرکزونو حملې کړي او د ډلې ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعاوې کړي دي. څه باندې 15 مخکې طالبانو خبر ورکړ چې د دوی ځواکونو په کابل او نیمروز کې د عملیاتو پر مهال د داعش ډلې 8 غړي وژلي او 9 تنه ژوندي نیولې دي. داعش ډلې په دې وروستیو کې د چینایي وګړو پر یو میلمستون او له هغه مخکې د کابل پر هوایي ډګر د بریدونو په ګډون د یو شمیر خطرناکو حملو مسؤلیت منلی دی. د ډلې د 2021 کال په اګست میاشت کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په شپو ورځو کې هم د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د هغې خونړۍ حملې مسؤلیت ومنه چې نږدې 170 تنه افغانان او 14 امریکایي سرتیری یې ووژل.
و موریدل چې طالب وسلوالو ادعا کړي چې بیګای د کابل په اتمه حوزه کارتینا او سیمه کې د داعش پر پټنځای عملیات کړي. که څه هم د دغو عملیاتو وروستي جزئیات لا نه دي خپاره شوي، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړي چې په عملیاتو کې یو شمیر کسان وژلي چې په خبره بهرنیان هم پکې دي. د کابل ښار په زړه کې د داعش وسلوالو د سنګرونو جوړېدل په څه معنا او دغه ډله څومره د طالبانو حکومت ته یو سرخوږی دی؟ په همدې اړه مې په امریکا کې لمیش د افغانستان د سولې انسټیټیوټ له مشر او سیاسي کتونکي یاسر احمدزی سره مرکه وکړه.
متاسفانه په افغانستان کې کتیل او تیرو سلویختو کلو کې وګورو او راپدی خو هر زمان هیڅ نه دی غوښتي، په خاصه توګه زمون غونډي هیوادونه چې یو نظام په خپل هیواد کې حاکم وي او وشي کولای چې قانون پلی کړي. په هر ډول چې کیږي کوشش د دې چې څنګه نظام ضعیف کاندي. اوسنۍ د داعش ډله دا هغه ډله ده چې یو زمان صفر ته ورسېده د جمهوریت په دوران کې، اما څنګه چې بیرته دا پیدا کیږي دا سوال برانګیزه یو موضوع ده. تر شا یې څو موضوعات کېدای شي. یو دا چې د نظام او ولس ترمنځ فاصله چې متاسفانه نن سبا ډیره زیاته سوې د حاکم نظام او ولس ترمنځ. دوهم منشای دا کېدلی سي چې خپله د طالبانو ترمنځ دغه تربګنۍ چې په وړو ډلو ټپلو باندې د ویشلو په حالت کې دي، د تقسیم په حالت کې دي، چې دغه خپله زمینه دې ته مساعده چې څنګه یو ډله وشي کولای بلې ډلې ته په اصطلاح زور وخي او ضعیفه یې کاندي. او دریمه موضوع دا هم ده چې هغه یو سیاسي فارموله ده چې د دوست دښمن ته د دښمن په سترګه کتل او د دښمن دوست ته د دښمن په سترګه کتل دي. دلته تاسو وګورئ د نظام سره هم دا اوس ډېرې وړې ډلې ټپلې دي چې په مخالفت کې دي. دغه خپل زمينه سازي دغه سي مسایلو تکولای شي، ځکه کومګه وګورو د طالب او داعش او نورو ډلو ټپلو ترمنځ کوم خاص یونیفورم کې دوی ناراضي چې دنه په کابل کې دوی داخل شي او 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 دغه سي پیخي تر سره کی ټول پم دغه ساده لباس کې دي، بلکې هم دغه خلک دي چې دغه ته زمينه سازي کې لکه په خپل
د جمهوریت په دوران کې د طالبانو ملګری ملتونه امنیت شورا په افغانستان کې د داعش وسلوالو پر موجودیت اندېښمن دي، خو طالبان وایي او ادعا کوي چې د داعش ګواکي 98% لمنځه وړي. آیا همداسې ده؟
متاسفانه دغه هر نظام د دې لپاره چې خپل ځان په چارو باندې حاکم مخی دا 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 رقم ویناوی ډیری کی یو په خاصه توګه بیا دا غوی ویندویان چې دغه وظیفه ده چې هیڅ کله غوی حقیقت نه وایي. دا په خو هم من تجربه کړی او اوس هم دغه څه قصه ده.
څه فکر کوي دغه دایشان چې په کابل او نورو خارونو کې سنگر نیسی، تر ډیر البته پلازمینه کابل کې دا څوک دی؟ آیا رښتیا هم د عراق او شام له دایشانو سره تړاو لري او کنه؟ فکر کوي خپل په کور دننه راټوکېدلی وسلوال؟
اصلا د شام او عراق نه، دا یو متل اوس جوړ شوی. متاسفانه هر وخت همیشه استخباراتي کړیم پم دی هغه کې دی لاټه کې دی چې کله یو ډله د دوی د کنټرول اوزی کوشش کوي چې همیشه یو بل ډله د دوی پر ضد وساتي، چې هغه بلانس وساتي او د فشار نقطه وي. همدغه عام خلک دي، همدغه ډله هغه خلک هم کېدای شي په کې وي چې پخوا په مجاهدینو کې جنګېدل، بیا په طالب یا اوس دغلته. او تر څنګ ما تاسو ته بیا هم اشاره وکړه، تاسو وګورئ یا ته ویډیوګانې شته په فرانسې او ځینو نورو هیوادونو کې په عامه ځایونو کې د لاریون په شکل خلک راټولیږي او ادعا دي کې چې زمونږ او د داعش جنگ یو جنگ دی، نو ولې سره لاس نه ورکو؟
د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر او د سیاسي چارو شنونکی یاسر احمدزی و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلیرویشت ساعته اورېدلی شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځهویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، درسی ساعت ته خیر اغلاست. نن سه شنبه ده او په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو بیولوژي وړاندې کیږي. خبرونې درسی مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ رادیو خبريږي. په پیل کې د لسم ټولګي بیولوژي وړاندې کیږي. نن خوونکی موږ ته میتابولیزم بیانوي. په میتابولیزم کې به دا ولولو چې د دغه بیولوژیکي عملیې په نتیجه کې په نبات کې څه تغیرات رامنځته کیږي. د همدې درس په دوام به د کیمیا او بیولوژي ترمنځ یو ګډ عملیه غیر عضوي مرکبونه ولولو.
میتابولیزم بو پیژنو او د هغه دواړه شکلونه لکه انابولیزم او کاتابولیزم بو پیژنو، او دغه څخه به وروسته پر غیر عضوي مرکبات چې په هغه کې اوبه او منرالونه شامل دي پر هغو باندې خبرې وکړو. اول میتابولیزم ترازو. میتابولیزم د یوناني کلمې څخه اخیستل شوی ده چې د تغییر او بدلون معنی لري. په ژوندۍ حجرې کې ټول هغه کیمیاوي تغیرونه او بدلونونه چې مثلا د حجرې د ودې، ترمیم، د هغه د تکثر، د انرژي د تولید او یا هم د دغه حجره څخه د اضافي مواد تولید لامل کیږي، دا ټول د میتابولیزم په معنا سره یادېږي. یا په بل عبارت کې چیرې وای میتابولیزم د تاسو منظمو کیمیاوي تعاملو او د انرژي تولید څخه عبارت دی چې په هغه کې د ژوندۍ موجوداتو د ژوند او پایښت لامل ګرځي. میتابولیزم دوه مشخص برخې لري چې په یوه برخه کې د انرژي تولید کیږي او په بل برخه کې مصرف کیږي. د میتابولیزم تعاملونه چې دی هغه په دوه شکلو دي چې یو دوه وسخه انابولیزم دی، په دې کې ترکیبي تعاملونه دي. ټول هغه کیمیاوي بدلونونه چې د عضوي موادو د ترکیب لامل کیږي د انابولیزم په نامه سره یادیږي. مثلا انرژي ده او ځینې مالیکولونه یا ځینې مواد سره یو ځای کیږي، یو مشخص مغلق ساختمان یا مواد جوړوي. د ساده مواد څخه پیچلي مواد هغه لکه پروټینونه، کاربوهایدریتونه، شحمونه، نیوکلیک اسید دا شان جوړیږي او هغه د حجرو د برخو او نور موادو جوړولو لپاره وروسته کاریږي. دوامه برخه د میتابولیزم چې دغه کاتابولیزم ده، هغه بل انابولیزم شو هغه ترکیبي تعاملونه او کاتابولیزم تخریبي تعاملونه دي. هلته انرژي او نور مواد سره یوځای کېدل د سی یو مغلق ساختمانی جوړوي. دلته د مغلق عضوي مواد څخه ساده مواد جوړیږي. نو هغه کیمیاوي تعاملونه چې مغلق عضوي مواد په ساده مواد بدلوي د کاتابولیزم په نامه سره یادېږي. مثلا پروتینونه چې دی هغه په امینو اسیدو باندې بدلیږي، نشایسته په ګلوکوز باندې بدلیږي، شحمونه په شحمي تیزاب او ګلایسرول باندې بدلیږي. دلته پروتینونه، نشایسته او شحمونه دا درې سره مغلق عضوي مواد دي، یعنی پیچلي دي، تړلي دي، او دغه نور مواد لکه امینو اسیدونه، ګلوکوز او یا هم شحمي تیزاب او ګلایسرول دا ساده مواد دي چې د مغلق مواد څخه په لاس راځي. د دغه بدلونونو په پای کې اوسې انرژي موږ ته په لاس راځي چې هغه بیا وروسته حجره خپل دغه دپاره استعمالوي، د ودې او انکشاف دپاره استعمالوي. اوس نو یو اسیمیلیشن دی او یو ډیسیمیلیشن دی. اسیمیلیشن دې ته وایي چې یو حجره د هغه د انرژي په شتون کې د تغذیه، ودې او انکشاف دغه کولای سي قابلیت لاسته راوړلی سي. دغه عملیات چې رامنځته کېږي هغه د اسیمیلیشن په نامه سره یادیږي. هغه خوراکي توک چې له بهر څخه حجرې ته داخلیږي، د باینس حجرې ته راځي، د حجرې د دننۍ مواد څخه ډېر توپیر لري، خو د اسیمیلیشن د عملیه په واسطه باندې دغه ټول مواد د حجرو په واسطه باندې بدلیږي. دغسې د حجرې ټول تخریبي تعاملونه چې دي هغه د ډیسیمیلیشن په نامه سره یادیږي. په اسیمیلیشن کې ترکیب کېږي، په ډیسیمیلیشن کې تخریب کېږي. رازو غیر عضو مرکبو ته، غیر عضو مرکبو کې اول اوبه وایو. اوبه په دنیا کې د ټولو څخه زیاته ماده چې وجود لري هغه اوبه دي. په طبیعي ډول په ډېره اندازه باندې شتون لري. د انسان بدن تقریبا د 15 څخه تر 15% د اوبو څخه جوړ دی. د حجرو څخه د باندې یا اکسترا سلولر د بهر خارج الحجروي مایعات هم ګرده دا اوبه دي چې د حجرو څخه د باندې ترکیب دي جوړیږي. په حجره کې د آزاد او تړلو اوبو په شکل باندې وجود لري. آزاد اوبه دا کار لري چې د حجرې په میتابولیزم کې برخه لري، او تړلي اوبه دغه هغه وخت کاریږي چې آزاد اوبه شتون ونه لري، بیا نو حجره راولړیږي د تړلي اوبو څخه کار اخلي. او بل منرالونه دي. منرالونه په ساده اصطلاح که درته ووایم عناصر او منرالونه چې دي د انسان په ژوند کې تر ټولو مهمه برخه ده د اوبو څخه وروسته، یعنی د ژوند د فعالیتونو د سرته رسولو لپاره دا دوه تر ټولو مهم شیان دي. عناصر د اړتیا د مخې په دوه ډوله دي چې یو یې ډېر مصرفي عناصر دي او بل لږ مصرفي عناصر دي. ډېر مصرفي عناصر هغه عناصر دي چې په ورځ کې موږ تر 100 میلیګرامه زیات ضرورت ورته لرو، هغه لکه کلسیم، سوډیم، اوسپنه، فاسفورس. او لږ مصرفي عناصر چې دي هغه عناصر دي چې موږ په ورځ کې تر 100 میلیګرامه کم ورته ضرورت لرو، هغه لکه آیودین او فلورین.
په نننی درس کې مو واورېدل چې د انسان د بدن ډیره برخه اوبه دي، او د انسان په بدن کې دوه ډوله اوبه موجودې دي، او د انسان د بدن ټول بیولوژیکي تغیرات د همدې اوبو په مرسته رامنځته کیږي.
درسی ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د یولسم ټولګي زده کوونکو ته خره غلاست وایم. نن په یولسم ټولګي کې د حجرې اړوند مسایلو باندې بحث کوو. لومړی خونکی موږ ته حجروي ویش بیانوي. په دې برخه کې به پر دې پوه شو چې حجره څه ډول ویشل کیږي، او ویشل شوې حجره بیا څنګه په خپلواک ډول ژوند او فعالیت ته دوام ورکوي. دا ورته پوښتنې د ښوونکي په درس کې سوابېږي.
لاندې عنوانونه به بحث لاندې ونیسو. راځو د حجروي ویش څخه شروع کوو. که څنګه چې موږ ټولو ته معلومه ده چې ژوندي موجودات د ودې لپاره تکثر ته ضرورت لري، او دا هم راته معلومه ده چې ژوندي موجودات هم یو حجروي سته او هم کثیر الحجروي یا څو حجروي سته، او بل دا چې حجرات د ویش قابلیت لري او د ویش په واسطه باندې دوی زیاتیږي. د دې ګرد خبرو څخه دا جوتیږي چې هر ژوندی جسم چې رامنځته سوی دی په دې ډول رامنځته سوی دی چې حجرې خپل ویش کړی دی، بیا ژوندی موجود رامنځته سوی دی. نو حجروي ویش داسې تعریفوو چې د یوې مورنۍ حجرې څخه نورې حجرې رامنځته کیږي، دغه ته حجروي ویش ویل کیږي. ویرچو یا زیاتره خلک په ویرکو باندې بولي. دا یو عالم وو، د داسې نظریه درلودله چې کله یو حجره خپل ځانګړی حد ته ورسیږي، یو لیمیټ لري، کله چې یو لیمیټ ته ورسېدل همې سطحه غټیږي او همې په حجم کې زیاتوالی رامنځته کیږي. موږ د حجروي ویش دوه ډولونه لرو، یو مستقیم ویش دی او یو غیر مستقیم ویش دی. په مستقیم ویش کې داسې دی چې حجره اوږدیږي خپل په سایز کې، په منځنۍ برخه کې انقباض رامنځته کیږي یا ژوروالی یا ګونج رامنځته کیږي. هستوي مواد یې دوه چنده کیږي او په دوو مساوي برخو باندې دواړو خواوو ته ځي ویشل کیږي. د هغه څخه وروسته سایتوپلازم پر دوه برخو باندې ویشل کیږي. دغه امایتوزز عملیه کې د مایتوزز نیمګړې پړاوونه ډېر لیدل کیږي، خو په غیر مستقیم ویش کې حجره د ویش څخه مخکې لاندې پړاوونه تیریږي بیا ویش کوي. اول مایتوزز دی، بیا مایوزز دی. د حجرې دوران موږ دا رقم ویلی سو چې د یوکاریوت حجراتو دپاره د ژوند پړاو او د په داسې شکل باندې مخته وړل سوی دی چې عالمان وایي وایي د یوې حجرې د یوه ویش له پای څخه شروع تر بل وروستني ویش پورې دغه د حجرې دوران دی. یعنی کله چې یوه حجره ویش ختم کی بله شروع کی یا بله شروع کی یوه ختمه کی دغه د حجرې دوران دی. سایکل دغه ته ویل کیږي. د دوران پنځه پړاوونه یا د حجروي دوران پنځه پړاوونه په لاندې ډول سره دي. اول د رسیدنې یا پخوالي مرحله یا ګروت ون، لکه څنګه چې تاسو یې په عکس کې وینئ. دوهم د جوړونې پړاو یا د سنتیزس پړاو. ګروت ون یا د رسیدنې یا پخوالي اوله مرحله، سنتیزس یا د جوړونې پړاو د رسیدنې پړاو دوهمه برخه، مایتوزس او سایتوکاینیزس. دغه د یوکاریوت حجرې د دوران دایره یا سایکل دی. د مایتوزس عملیه نو اوس چیشته؟ د مورنۍ حجرې په هسته کې کروموزومونه دلته دوه چنده کیږي یا ډیپلوید کیږي. په دوه مساوي سایټونو باندې ویشل کیږي، دوه مختلفو برخو ته ځي. په پای کې دوه ورته حجرې ورڅخه جوړیږي. دوه دنې ایډنټیکل حجرې، ټو ایډنټیکل ډاټر سیلز ورڅخه جوړیږي. د مایتوزس عملیه پړاوونه په لاندې شکل سره دي: انټرفیز دی، پروفیز دی، میتافیز دی، انافیز دی، تلوفیز دی او سایتوکینیزس دی. دا هر پړاو چې دی ځان ته جلا جلا ویډیو بحث لري. سایتوکینیزس چې څه وایي؟ د سایتوپلازم له ورڅخه عبارت دی. دقیق تر ټولو ساده تعریف دی. د تلوفیز په پای کې دوه دنې هستې منځته راځي. وروسته د سایتوپلازم په منځ کې ژوروالی، لکه څنګه چې ما وویله، داسې ګونج رامنځته کیږي چې د ویش د درس په نوم باندې هم یادیږي. دغه ژوروالی زیاتیږي او مورنۍ حجره په دوه دانې لورنیو حجرو باندې ویشل کیږي. لکه څنګه چې تاسو دلته په دې ځای کې ګورئ، د حجروي ویش په جریان کې دغه ګونجه چې ده، د دې څخه وروسته سایتوکینیزس رامنځته کیږي یا حجره په دوو برخو باندې ویشل کیږي. د حجرې د ویش میخانیکیت په څه خطر باندې حجره ویش کوي؟ فزیکي حالت یې داسې ویلی سو، کله چې یو حجره خپل عظیمي حد ته ورسیږي، وده یا درېږي یا بڼه تغیر کوي. د دې دپاره چې دا حجره مړه نه سي، دا په نور د حجرو باندې ویشل کیږي تر څو هغه غټې سي او وده وکړي. کیمیاوي حالت یې بیا داسې دی: د ډي این اې مالیکولونه زیاتیږي. د ډي این اې مالیکولونه چې په حجره کې دي هغه زیاتیږي او ځانګړي هورمون دی یو دانه شتون لري چې هغه د حجروي ویش تعمیل یا باعث ګرځي. د مایتوزس اهمیت په څه کې دی؟ مایتوزس لاندې اهمیتونه لري: اول خو دا چې د ژوندي موجود وده رامنځته کوي، او بل د ټپ جوړېدل. کله چې یو ټپ انسان په ټپ باندې مبتلا سي، یو ځای زخمي سي، دغه ټپ د مایتوزس اهمیت په دې کې دی چې حجرات جرجر ویش کوي او دا ټپ جوړوي. د نوي حجراتو جوړول، دغه خبره د نوي حجراتو جوړول دی چې د ټپ په جوړولو کې برخه اخلي. د کروموزومونو برابروالی او د ارثي خواصو لېږدونه د والدینو څخه و اولادونو ته. مایوزس لغوي معنی د لږوالي په معنی ده چې د کروموزومونو د لږوالي ویش هم بلل کیږي. دلته له یوې مورنۍ حجرې څخه څلور دانې لورنۍ حجرې تولیدیږي. نوې تولید شوې حجرې د مور په پرتله باندې نیمایي کروموزومونه لري. په نوې حجراتو کې ان کروموزومونه دي، یعنی هپلوئید دي، چې د مذکر او مؤنث ګمنټونو یو ځای والی وروسته ډیپلوئید کیږي یا ټو انترسیږي. لومړنۍ مایوزس، په لومړنۍ مایوزس کې لاندې پروسیسونه شامل دي: پروفیز دي، میتافیز دي، انافیز دي، تلوفیز. لکه څنګه چې ما وخت ویل، انافیز، میتافیز، تلوفیز دا خپل جلا ځان ته بحث لري، په دې ځای کې بحث نه پر کوو. دوهم مایوزس د مایتوزس د عملیه په شان دي، لکه څنګه چې وخت مو ویل. د مایوزس د عملیه اهمیت په څه کې دی؟ اول خدای چې کروموزومونه له اصلي حالت څخه کمیږي، و هم د کروموزوم ډیپلوئید حالت په هپلوئید باندې بدلیږي. یعنی دلته ساده ان یو سیټ کروموزومونه موجود دي، دا غته خو ورسته چې بدید وسره یو ځای کیږي، مذکر او مؤنث ګمټونه بیا ډیپلوئید کیږي یا دوه سیټ د کروموزومونه بیا پیدا کیږي. او بل د الکابه حالت کې کروموزومونه ثابت حالت غوره کوي.
لخون کې مواور دل چې د حجرې د ویش یو لوی لامل دادی چې حجره لټاکلې اندازې غټیږي، نو د دې لپاره چې حجره مړه نشي او ژوند ته دوام ورکړي نو په ګڼو حجرو ویشل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
اوس هم د 12 ټولګي د درسي ساعت وار دی. د 12 ټولګي په بیولوژي کې نن د انسان د بدن یو مهمه عملیه وایو. دا عملیه د وینې تصفیه ده. نن بل خون کې واورو چې اطراح څه ته وایي او د انسان له بدن څخه اضافي او مضره مواد څه ډول او په کومو لارو خارجیږي. د دې تر څنګ به دا هم واورو چې د انسان له بدنه دا مواد خارج نشي نو څه ډول ستونزې پیدا کولی شي.
د وینې تصفیه موږ په دوو ویډیوګانو کې تر بحث لاندې نیسو. اول سر راځو د وینې تصفیه پیژنو چې څه ته ویل کیږي. په دې موږ انشاءالله ټوله پوهیږو چې موږ خوراک کوو، څښاک کوو، فعالیتونه کوو، حرکت کوو، تمرین کوو. زموږ په بدن کې د دغه فعالیتو په نتیجه کې ځینې اضافي او بیکاره مواد تولیدیږي چې دا باید د بدن څخه په هر صورت باندې خارج شي. که نه سي خارج، دوی د ځان سره ځینې ناجوړیانې و انساني بدن ته یا ژوندي موجود ته راوړي د ځان سره، او حتی دا چې د مرګ لامل هم ګرځي. اوس نو اطرا دغه ته وایي چې دغه اضافي او بیکاره مواد د بدن څخه لیرې شول، بس دا اطرا شول، او دا اطرا پر څو طریقو پر څو لارو باندې سرته رسیږي. مثالونه یې په لاندې ډول دي. اول دا چې موږ اکسیجن اخلو، هغه د سږ د لارې په وینه کې نشریږي، ټوله بدن کې انتشار کې دی، هغې خوا څخه بیرته کاربن ډای اکساید راټولوي او سږ ته راوړي او د سږ د لارې اخراجیږي. دا یو ډول تصفیه شوله. خوله د پوستکي د لارې د ډېر حرارت درجې په واسطه باندې د میتابولیزم د زیاتوالي په نتیجه کې، د حرکت په نتیجه کې، د نور فعالیتو په نتیجه کې خوله د پوستکي د لارې وځي، یعنی حرارت د بدن د لارې وځي. دکی بولی د کلمو د لارې یا غایته مواد د کلمو د لارې دا بل کمی تراس وله، او تشی بولی د پښتورګو د لارې دا جلار کمی تراس وله. د انسان اطراحي سیستم چې دی، چې یوریا، یوریک اسید، نایتروجن لرونکي توکي د بدن څخه خارجوي، هغه د پښتورګو څخه عبارت دی. د اطراحي سیستم دغه غړي چې دغه تیر شان چې موږ ویل یوریا، یوریک اسید، نایتروجن لرونکي توکي د بدن څخه خارجیږي، هغه د دغه اطراحي سیستم په واسطه باندې سرته رسیږي. پښتورګي یا کډنی، حالبین یا یوریترز، مثانه یا بلادر، او حالب یا یوریترا شامل دي. د غوا څخه اول راځو پښتورګي یا بډوډي یا کډنی وایو. هر انسان دوه پښتورګي لري. د پښتورګي شکل لوبیا ته ورته دی، سور رنګ لري، د میډیا څخه لاندې د ګیډ په برخه کې د ملا د تیر رسته او چپه طرف ته موقعیت لري. چپه پښتورګي تقریبا تر رسته پښتورګي یو څه لوړې خواته موقعیت لري. د پښتورګو هغه مکعره خوا چې هغه کې د وینې شریانونه، لیمف نودونه، اعصاب، وریدونه، دغه پښتورګو تورننه وزي، دې برخې ته هیلس ویل کیږي. او همداشان د پښتورګو څخه یو نل وزي د باندې، د هر پښتورګي څخه، یعنی دوه دانې نلونه راوزي، یو د یو پښتورګي څخه، یو د بل پښتورګي څخه. د یوریټر په نامه سره یادیږي، دا یوریټر ستدي یا دا نلونه چې دي ادرار مثانې ته انتقالوي. د مثانې څخه ادرار د یوریترا یا د حالب د لارې د یو نل په واسطه د بدن څخه خارجیږي. په دې شکل کې تاسو کتلای شئ چې دوه دانې پښتورګي موجود دي. د دې پښتورګو څخه دوه دانې نلونه چې یوریټرز ورته ویل کیږي، د پښتورګو څخه ادرار وړي و مثانې یا د مثانې کڅوړې ته یا بلډر ته. هلته د ذخیره کولو څخه وروسته، کله چې ذخیره سوله، هغه لیمیټ یا اندازه چې ورسېدله، د هغه څخه وروسته د بولي لارې یا هم د یوریترا د لارې د بدن څخه خارجیږي. د پښتورګو داخلي جوړښت څنګه دی؟ یو پښتورګي په اوږد ډول باندې موږ پریکو، نو دوه عمده برخې موږ په شکل دلی سو. یوه د کورټکس یا د قشر برخه ده، او یوه د ننه برخه یا د میډولا برخه ده. ادرار چې دی، هغه په کشري او دننی برخه کې د نیفرونونو په واسطه باندې جوړیږي. نیفرونونه بیا جلا واحدونه دي چې خپله په پښتورګو کې موقعیت لري. د هغه څخه وروسته د ادرار د نیفرونو څخه د لنګچې یا د پلبس خواته انتقالیږي، او د یوریټر یا حالبین له لارې مثانې ته رسیږي. نیفرون څه شی دی؟ هر پښتورګي د نیفرون په نامه بیخي ډېر کوچني مایکروسکوپیک ټیوبونو څخه جوړ شوی دی. نیفرون د پښتورګو د جوړښت او فعالیت واحد دی. څه معنی؟ یعنی پښتورګي هم د نیفرون په واسطه باندې جوړ سوی دي، هم د پښتورګي کار د دغه نیفرون په واسطه باندې سرته رسیږي، فعالیت د دغه نیفرون په واسطه باندې سرته رسیږي. دغه نری نلونه له وینې څخه یوریا جلا کوي، یا دغه نری ټیوبونه له وینې څخه یوریا جلا کوي او پلویس یا لنګچې ته یې استوي. پلویس د یوریتر لومړنۍ برخه ده.